یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:25. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو ظفر با ظاهر له خپل تخنیکي همکار طاهر روشن سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې واوري چې له امریکا غواړي له طالبانو سره په خبرو کې اوربان ته لومړیتوب ورکړي. په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې نن تر دوه ورځني ځنډ وروسته بیا ترسره کیږي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له ناجیه صفوي اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قول اردو په مرکز حمله کې درویش عسکر وژل شوی. په دوحه کې به نن شنبه د مارچ په 2 د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبرې سره پیل کړي. او په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ هند ته ستون شو. د خبرونو تفصیل، په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قول اردو په مرکز په حمله کې درویش عسکر وژل شوی او 15 ټپیان شوي دي. د هلمند د والی ویان عمر زواک پرون ازادي راډیو ته وویل چې حمله شل وسله والو کړې وه چې ټول وژل شوي دي. د وسلوالو جسدونه راوستل شوي، هغه افغان سرتیری هم چې هلته په شهادت رسیدلی یا زخمین شوی وو راوستل شوی دی. په واشیر کې د پرونی حملې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی. د طالبانو یو ویان ادعا کړي چې په حمله کې امریکایي عسکر هم وژل شوی، خو د هلمند والی ویان دا خبره رد کړه. عمر زواک ویل چې په هلمند کې د پخوا په پرتله د وسلوالو طالبانو فعالیت ډیر کمزوری دی. په دوحه کې به نن شنبه د مارچ په 2 د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبرې سره پیل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ ویل چې د طالبانو له استازیو سره په خبرو کې د دوه ورځنۍ وقفې پریکړه کړې ده. خلیلزاد پر ټویټر په یو پیغام کې د طالبانو له استازیو سره د خبرو دا دور جدي او مثبت وګڼه. هغه په یو ټویټ کې ولیکل چې په دوحه کې د پرمختګونو ترڅنګ په کابل کې هم داسې یو ملي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی چې له طالبانو سره به په بین الافغاني خبرو ګډون وکړي. خلیلزاد ولیکل چې له طالبانو سره په څلورو مهمو مسایلو خبرې کیږي، خو نور جزئیات ورنکړل. خو طالبانو په یو بیان کې ویل چې له خلیلزاد سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او پر داسې ضمانت شوی چې د افغانستان خاوره به بیا د تروریستانو لپاره په امن ځای نه بدلیږي خبرې کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن شنبه د مارچ 2 د 500 اورونو 2 مسابقه لري. مسابقه به د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د هند په کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د 500 اورونو په لومړۍ سیالي کې د ایرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغانستان تر دې لړۍ مخکې د 10 اورونو 3 سیالۍ له ایرلند ګټلې وې. د افغانستان او ایرلند لوبډلې له نننۍ مسابقې سره د 500 اورونو 4 او 1 امتحاني مسابقه یا ټیسټ میچ لري. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه، په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن هند ته ستون شو. ابینندن پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د شپې په پوره 9 بجو په واګه کې د پاکستان له خاورې پر پوله هند ته ور واوخت. د هند د هوایي ځواک لوړ رتبه قمندان آر جی کی کپور پرون په واګه کې خبریالانو ته په دې اړه وویل. د وای قمندان ابینندن مونږ ته وسپارل شو. د هند د هوایي ځواکونو د وصول له مخې به هغه د روغتیایي معاینې ته ځي. دا معاینې په خاص ډول د دې لپاره باید وشي چې پیلوټ له الوتکې چې سقوط کړی ځان اچولی او د هغه په وجود د پیښې فشار راوستی کنه. د هند هوایي ځواک خوشحاله دی چې هغه راسره یو ځای شو. د قومندان ابینندن جنگی جت الوتکه د تیر چهارشنبه په ورځ د پاکستان هوایي ځواکونو وښته او هغه د پاکستان په خوره کې ونیول شو. د پاکستان صدر اعظم د پنځشنبه په ورځ ویل چې د سولې د نیت څرګندولو لپاره به د هندي پیلوټ هند ته ستون شي. د فبروري په 14مه نیټه د هند تر واک لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر څلوېښتو زیات هندي ملیشه اسکر په کې ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسله والې ډلې واخیست. دې پیښې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړې او لا هم په بحراني حالت کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت پر شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګوه. د امریکا د خزانه وزارت پرون شنبه د مارچ په لومړۍ نیټه وویل چې د کسانو په وینزویلا کې خلکو ته د مرستې د موادو د انتقال مخنیوی کړی. د خزانه د وزارت د اعلامیې په اساس په دې کسانو کې د وینزویلا د ملي ګارد او پولیسو چارواکي شامل دي. او په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د الشباب د وسلوالې ډلې د شپږ ویشتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. دا کسان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي. د امریکا پوځ پرون شنبه د مارچ په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې تایید کړ چې د هوایي عملیات تیرونی د پنځشنبه په ورځ د سومالیا په جنوب کې شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیاتو هدف د الشباب د وسلوالې ډلې فشار راوستل او د سومالیا پر خلکو د هغوی د هماهنګو حملو مخنیوی دی. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په وروستۍ چاودنه کې چې مسؤلیت یې الشباب واخیست 19 تنه وژل شول. دا او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان د سولیالي شورا له امریکا څخه غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د سولیدالي شورا د اجرایوي پلاوي غړی محمد اسماعیل قاسمی وایي:
ما از آقای زلمه‌ای خلیزاد میخوایم که این گفتگوهای خود که طالبا آغاز نکنه تا که از اینا موافقشان بگیره که آتش بس اقلا موقت اینها رعایت بکنن.
بلخوا د پوزیچارو کارپوشیر محمد کریمی بیا د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو زیاتېدل او حمله د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو لپاره یو هڅه ګڼي.
د سولې د خبرو لپاره همیشه د دې لپاره چې هر لوری ګټه واخلي، امتیازات واخلي، نو خپل ځان ښیي چې زه څومره قدرت لرم، څومره زور لرم، د زور نمایش کوي.
امو افغانانو هم په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او ټینګار کوي چې د طالبانو سره د سولې د اغیزمنې د خبرو د اغیزمنې نتیجې لپاره باید طالب او افغان حکومت سره کښینه. د غلس په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم لرو او ریډیو ته بلنه درکوم. د افغانستان د سولې علي شورا له امریکا غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د علي شورا د اجرایي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې چاودنو او حملو دوام د سولې د پروسې پر مخ خنډونه وګڼل. د غوښتنې وروسته لاغه مطرح کېږي چې تېر ورځ په هلمند ولایت کې د طالبانو په یوې حملې کې درویشت افغان پوځیان ووژل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم ورته غوښتنه مطرح کوي. اجمل تورمان له کابل په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې خبرې او په دغه هیواد کې جګړه اوګه پوګه په داسې حال کې چې قطر د طالب استازو امریکایي چارواکو تر دوه ورځېنی ځنډ وروسته نن بیا د سولې د خبرو کوربه دی. په هلمند کې د طالبانو په یو برید کې درویشت افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. روان وضعیت ته په کتو د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې د اوربند موضوع ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په هلمند کې د طالبانو وروستۍ حملې ته په اشاره سره وویل:
دی
وی یقینا د سولې د پروسې پر مخ سپیړی دي. کوم کسان چې په دغو عملو کې داغ ویني له دغو اعمالو او حمله کوونکو بدې خاطرې پیدا کوي. زه له امریکایي چارواکو له خاغلی خلیلزاد دا غوښتن لرم چې تر کومه لا اقل طالبان موقت اوربند رعایت نکړي، له دوی سره خبرې ونه کړي.
از اقل موقت
اینها رعایت بکنند.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې امریکایي چارواکي او طالب استازي تر دوه ورځنۍ دمې وروسته نن په قطر کې بیا د سولې خبرې کوي. دغه خبرې چې د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ پیل شوي د دوه ورځو لپاره روانې وي، چې تر ډېره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د دوی تر وتلو وروسته به د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کېږي متمرکز وي. خو ورسره هم مهاله تېره ورځ د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پر 215 میوند قولي اردو د طالبانو په یوې حمله کې درویشت افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. طالبانو د دغې پیښې د مسؤلیت په منلو سره ادعا کړې چې په دغه حمله کې امریکایي پوځیان هم وژل شوي، خو د هلمند والی ویان دا ادعا رد کړې ده. د راپورونو پر بنسټ طالبانو په یو شمېر نور ولایتونو کې هم خپلو وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا هم د جګړې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه لري.
په داسې موضوعګانو کې زه فکر کوم چې ښه خبره د اوربند وي چې هغه ډېره عاجله وشي. نو اوس هم دوی دواړو طرفو ته پاس کوو چې هغه مشکل چې دوی په منځ کې دي هغه نور چې اوږد نه کې هغه حل کې و چې د اوربند موضوع ته ژر ورسېږي.
سید اکبر هغه له حکومت او امریکایي ځواکونو هم غواړي چې هوایي بمبارۍ کوم چې په خبره یې تر ډېره پکې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي ودروي.
دوستانو د سولې خبر په اړه خو مو وردل، بلخوا د چار یو شمېر پوهان د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو زیاتېدل او حملې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو لپاره یو هڅه ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمن د افغان پوځ له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې آیا د طالبانو حملې خو به د سولې خبرې نه زیانمنوي. نوموړي وویل
متاسفانه خبره خدایسته چې دا د سولې خبرې هر څومره چې مخ په وړاندې ځي د دې سیمې د منطقې حالات هم که چیرې مثبت خواته روان وي په دې باندې مثبت تاثیر لري، او که لږ منفي خواته لاړ شي بیا نو منفي تاثیر لري. دا د هند او د پاکستان حالت دا په خپله زموږ په وضعیت باندې هم اغیزه لري. که په یاد وي څو ورځې مخکې پاکستان کې یو چا دا خبره هم کړې وه.
بله، د پاکستان د پوزویان هم دا خبره کړې وه او په افغانستان کې دوی سفیر هم.
نو دا حالت د طالبانو د سولې مطلق د پاکستان په لاس کې دی. پاکستان چې هر څه ورته وایي، هر څه چې غوښتنه لري په دوی باندې تحمیلوي، کله پیشرفت وي کله په اصطلاح خنډونه پکې راشي. او بله خبره دا ده چې د سولې د خبرو لپاره همیشه د دې لپاره چې هر لوری ګټه واخلي، امتیازات واخلي، نو خپل ځان ښیي چې زه څومره قدرت لرم، څومره زور لرم، د زور نمایش کوي. دا هم یو طبیعي خبره ده. په داسې حالاتو کې موږ هم کوشش کوو چې له خپل موقف نه استفاده وکړو، خپل موضوع وساتو، او تعرضي پلانونه هم چې شروع شوي دي همدې له خاطره چې په طالب باندې فشار راشي، په نورو مخالفینو باندې فشار راشي، دوی هم عین کار کوي او دوی ته چې څه ویل کېږي هماغه کوي. نو دا د تعجب وړ هم نه ده تر ډېره حده پورې، ځکه چې دا به نور هم حملې به هم وشي. دا به تر څو چې سوله کېږي، اوربند کېږي، دا کارونه به ډېر وشي. او د دې په اصطلاح متاسفانه سړی نشي ویلی چې د سولې د خبرو سره دا ټولې خبرې قطع کېږي. هر وخت چې
اوربند څومره مهم و چې باید اول خبرو کې د طالب استازو امریکایي چارواکو ترمنځ په اوربند باندې توافق شوی وي.
اوربند خو ډېر مهم دی او دا خو د موږ غوښتنه هم ده. ولې دا خبره دا ده چې دوی اوربند نه مني، دوی نور امتیازات غواړي. هغه دې په خبرې چې دوی د امریکا سره روانې دي، دوی اساسي ټکیم دا دي چې مثلا خارجي قوتونه دې ووځي، دا د دوی مثلا اول شرط دی. او نور مثلا اوسنی حکومت د دوی په نظر تر اوسه خو دی اوسنی حکومت نه مني. همدغه دلیل هم دی چې دوی وایي چې موږ خبر نه ورسره کوو، دا مشروع حکومت نه دی. خو دا خو د دوی نظر دی، ولې زموږ په نظر خو دا حکومت خلکو انتخاب کړی، دا حکومت خو د خلکو حکومت دی، د خلکو د خوښې حکومت دی. نو دا چنی به وهل کېږي تر ډېره وخته، ولې د خلکو هیله دا ده چې تر هر څه دمخه باید اوربند وشي. او اوربند هغه وخت به کېږي چې دوی ته په اصطلاح پاکستان اجازه ورکړي چې د اوربند خبرې وکړي. نو خبره کلی ټوله د پاکستان په لاس کې ده.
د افغانستان د پاوز په خوانی لوی درسیز شیر محمد کریمی و چې وایي د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره پاکستان طالبانو ته لوری ټاکي. اوس به یوه بله موضوع هم را واخلو چې همدې د قطر موضوع د قطر د سولې خبرو په ارتباط ده. په تسهل کې چې مخکې مو هم واورېدل په راپور کې چې نن شنبه په قطر کې له دوه ورځني ځنډ وروسته د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیلېږي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي ټینګار کوي چې که طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني نو پایلې به اغېزمنې وي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. د ازادي راډیو خبریالې فیروزی عزیزی د کابل ښار له یو شمېر اوسېدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. په ګډه به وره
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې افغانستان کې د سولې په اړه خبرې تودې دي او بحثونه پلی کیږي، او نن په قطر کې البته د قطر په دوحه کې د دوه ورځني ځنډ وروسته د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ یو ځل بیا خبرې پیل کیږي او خبرې کیږي. موږ قبل کار راغلي وو په همدې اړه غواړو د خلکو نظریات هم واخلو چې دوی دغه مذاکرات په اړه څه ډول نظرونه لري او څه غواړي. دلته له ما سره د کابل کار یو اوسیدونکی ظاهر الله عرب سره د یو دای د اقتصاد پوهنځي محصل لی. نو لدوی نه پوښتنه کوو چې دوی د مذاکرات په اړه څه نظر لري. مهرباني وکوي.
زما نظر د سولې په اړه دا ده چې اول خو افغانستان حکومت باید په دې کې داخل اوسي چې د مذاکراتو کې دوی ته ډیر زیات ضرورت محسوس کیږي چې باید افغانستان ته صلح راشي. ډیر وخت جنگ تیر شوی ده. زموږ نظر دا ده چې باید افغانستان حکومت په کې داخل وي، نو دا به ډیر زیات مؤثر تمام شي د سولې پروسې.
موږ بیا هم راغلو د کابل ښار یو بل اوسیدونکي سره، محمد ادریس حلیمی نومیږي. دا دارالوکاله لري او د حقوقو او سیاسي علومو محصل دی. له دې هم پوښتنه کوو چې په دوحه کې چې کوم مذاکرات پیل شوي دي، په دې اړه دوی نظر څه دی، او بالاخره د سولې په تړاو له افغان حکومت او کوم کسان چې غواړي مذاکرات وکړي لغوی نه څه دی؟ مهرباني وکړئ.
مننه. ډیره ښه، دغه د صلح مذاکرات ډیر یو ښه پایله ده د افغانستان خاریانو ته چې په سود حق یعنی امکانات د صلح برابر شو. نو طالبانو زموږ غوښتنه هم دا ده چې راشي د صلح میز ته کښېني، چون افغانان ډېره پیدلي او زرېدلي خلک دي، ډېرو قربانیانې ورکړي دي، باید افغان حکومت سره کښېني ناسته وکړي.
نو راغلو چې د کابل ښار د یو بل اوسېدونکي نظر هم واخلو. دای وایس نومېږي او د یو انتیک فروشي دوکان لري او انتیک توکي خرڅوي. له وایس هم پوښتنه مو همدا ده چې تاسو د دغه مذاکراتو په اړه چې نن بیا پیلېږي، غوښتنه مو او نظر مو په دې تړاو څه دی؟
زموږ نظر دا ده چې دا طالبان دا خبره کوي چې موږ صلح غواړو او د امریکایانو سره خبرې کوي. دا ډېر ښه خبره ده، موږ په دې کې خوښ یو. ټول افغانان دا غواړي چې اوربند شي او نور جنگ بس شي.
قدر من اوریدونکو، دا د کابل ښار د اوسیدونکو نظریات چې د قطر د ناستې په اړه مو سره واورېدل. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، زموږ شخلاص د دې راډیو او ریس د راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او درې سي. اوس په لن ناجیه صفه ایس اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دوبۍ کې د کرنیزو توکو سوداګر او صادرونکو د 104.8 میلیون ډالرو پر ارزښت تړونونه او ژمنې ترلاسه کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل په دې نندارتون کې د قراردادونو سګنۍ ارزښت د تیر کال په پرتله 4 چنده زیات شوي. افغانستان په دې نندارتون کې په 3 غرفو کې زعفران، وچې میوې او یو شمېر نور توکي نندارې ته ایښي وو. باید ویل شي چې په دغه نندارتون کې د امریکا نړیوالې پراختیایي اداره د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادرونکو مالي ملاتړ کوي. د بولان سرنیس فارم د بیرغولو چاري بشپړي او غټي خسنې ته وسپرل شوې. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکونن ازادي رادیو ته ویل چې د بیرغولو په دې پروژه کې د 203 جری پزمکه د هاتی دیوال د کارکونکو لپاره اتلس خونی دفترونو جوړول او یو شمیر نور اړین ملحقات شامل دي. بولان سرنیس فارم د هیواد په کچه یو له هغو فارمونو شمیرل کیږي چې د تخمونو د څېړنې او د اصلي کرکیلې د لارو چارو خودلو په برخه کې بزګرانو ته اسانتیا برابروي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,240 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلوي بوجۍ 1,460 افغانۍ، د وریجو یوه 350 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 4.70 افغانۍ 550 پوله، یو روپۍ یورو 4.80 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.90 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 533 افغانۍ.
لنه چې صفه مننه او اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. د سیمې اړوند یو موضوع ته بخښي، د هند او پاکستان پوځیان د کشمیر پر کنټرول کرښه پر یو بل ډزې کوي. دواړه خواوې یو بل د ډزو په پیلولو تورنوي. دا موضوع عصمت سروان تعقیب کړی دی چې اوس سره په سټوډیو کې دی. ترمن سره خبرونه ته راغلی. آیا د دواړو خواوو ترمنځ لا هم دغه نښته روانه ده او تلفات هم لري که څنګه؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، له تېرې شپې راهیسې د دواړو خواوو د توپچي قواوو ترمنځ د توپ ګولۍ تبادله کیږي. د هند پولیسو نن شنبه وویل چې د پاکستان له لوري د توپ په ګولۍ یو مور او دوه ماشومان وژل شوي دي. دوی وایي چې د توپ ګولۍ بېګا د قربانیانو پر کور ولګېده. د پیښې ځای د کنټرول کرښې په اوږدو کې د پونچ سیمه بلل شوې. دا کرښه د هند او پاکستان د کشمیرونو ترمنځ تېره شوې، یا په بل عبارت دوه کشمیرونه سره جلا کوي. پونچ سیمه هم په پاکستاني کشمیر کې شته او هم په هندي کې. دا سیمه هم تقسیم شوې ده. هندیان وایي چې وژل شوې ښځه 40 کلنه وه او یو ماشوم 15 کلنه او بلې د 9 میاشتو.
بله، خو هند بیا تر اوسه د ځوابي اقدام په اړه څه ویلي دي؟
هند ویلي چې د پاکستان له لوري د توپونو د ګولۍ ځواب یې ویلی دی. یوه پولیس چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې هندي پولیسو د کشمیر په هندواره سیمه کې یو کور محاصره کړ او د دوی په وینا دوه سختریزي پکې وویشتل، خو کله چې نور امنیتي ځواکونه دغه کور ته لاړل چې مړي راوباسي، یو تن سختریزه یې ژوندی پاتې شوی و او پر امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې چې په نتیجه کې 4 تنه ووژل شول.
بله، یعنی دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. بیا د دې په ځواب کې پاکستان هم څه اقدام کړی دی که څه؟
د پاکستان د حکومت یو چارواکي عمر اعظم نن ویلي چې هندي پوځیانو په درنو وسلو په سرحدي کلیو بې توپیره ډزې کړي دي. یعنې پروا نه ده کړې چې نظامیان دي که ملکیان دي، له یو مخې ډزې کړي چې په نتیجه کې د دوی په وینا یو ماشوم وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. ده هم وویل چې پاکستاني پوځیانو متقابلې ډزې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هندي پیلوټ له خوشي کېدو وروسته تمه کېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به کړکېچ کم شي او یا به بیخي ختم شي، خو داسې نه ښکاري.
بله، ډېره مننه کوم. دوستان، وایم اورېدل چې د هند او پاکستان پوځیان د کشمیر پر کنټرول کرښه پر یو بل ډزې کوي. په دې اړه تفصیل به د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم درته واورو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، اوس په ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې دوی هم په د قطر په پلازمېنه دوها کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه مقالې او تبصرې لیکلې دي. د دې ورځپاڼو غټ ټکي اجمل تورمن راوړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د طالب او امریکایي استازو ترمنځ ځنډیدلې خبرې نن بیا پیلېږي. په مطلب کې وړاندې راغلي په خطر کې د طالب او امریکایي استازو ترمنځ پیل شوې خبرې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارولو پر موضوع راټولې وي، ظاهرا د یو لړ اختلافونو له امله دوی ورځې وځنډېدې. په مطلب کې د سیاسي چارو د افغان شنون کې وعید مژده په حواله راغلی چې امریکایي چارواکي له افغانستان څخه تر راتلونکو 5 کلونو پورې د خپلو ځواکونو پر ایستلو ټینګار کوي، خو طالبان هڅه کوي چې امریکایي لوری راضي کړي چې خپل ځواکونه په 2 میاشتو کې له افغانستان نه وباسي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي پاکستانی پوځیان له امریکایانو امتیاز اخلي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې په قطر کې د طالب او امریکایي استادو ترمنځ د خبرو 5م پړاو روان دی. طالبانو په هلمند کې په 215 میوند قولي اردو حمله وکړه. طالبانو ادعا کړې چې د دوی حمله په هلمند کې د امریکایانو په کمپ وه چې 2 تنه امریکایي عسکر یې هم وژلي دي. خو د یاد قولي اردو مسؤلینو بیا مخالفینو ته دا وخت مرګ ژوبلې ترڅنګ ویلي چې په دغه حمله که د ګارنیزون د قمندان په ګډون یو شمیر افغان عسکر هم وژل شوی دي. سرمقاله لیکونکی د یو شمیر کارپوهانو په حواله لیکي چې پاکستانی پوځیانو طالبانو ته دستور ورکړی چې د قطر په غونډه کې د امتیاز اخیستنې په هدف باید خپلې عملې زیاتې کړي. په سرمقاله کې وړاندې د دغو کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې پاکستان له طالبانو نه د ابزارو په توګه کار اخلي او د دوی له جګړې څخه هغه هیواد پولي، پوځي او سیاسي امتیاز ترلاسه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د کابل پروسې د ناستې په اړه لیکلي. په مطلب کې راغلي دغه ناسته چې ډېر ژر به جوړه شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې په اړه وایي له 150 زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. په مطلب کې د بهرنیو چارو وزارت د ویان صبغت الله احمدي په حواله راغلي چې د دې غونډې بحثونه به ډېرې د سولې په اړه وي. په مطلب کې دا هم راغلي چې که څه هم د دغې ناستې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یاندی ویلی چې په یاد غونډه کې دوی ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
لازمه تر مننه مننه کوم دوستانو کې چې مو د خبرونه لپاره لنې اوریدل کولای شي چې په تکرار باندې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولې د غرس ووري او زموږ نور راپورونه او خبرونه ولولې پاتمو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ اوس ورسو ستاسو پیغامونه ته چې ازادي رادیو ته مرسته ولیدې.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلبر ولایت ساسر پتہ باز کیو ہلبر ولایت تم ساکنا ول سوادی پانہ د زاد د دوری تم ساکنا ول سوادی چې چیک بغل جدا جلا د موی پو سړک دی د شاه په وخت کې د دبر او د سړک جوړول کار مزد ثول ما اوستر داد چې سو داش کې مخ کې او کې قدار را لید ته با خاور پر لوا او چې بل د سراواله کل ما سره جوړ ته او د خراب ثول خصوصات دولت صدا غوصل لري اقتصاد وزارت غوصل لري د سر جوړوي او کو جوړوي وزارت صدا غوصل لري چې د افغانستان د هلمند ولایت تم ساکلا د ورسوالي صدق چوس کې د یو حد پورې دبر راغلي دي او سوال هم پر صدور سوای او د کې د سرور چې او د دبر جوړ چې ولت کې ستړي دي دولت څه بډیا خوشاله.
السلام علیکم جهاد الله د کونړ ولایت د ترپی د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمونږ دلته تقریبا دا یو کار وشو چې مخکې د اریبا پایه فعال وه، اوس چې کوم بیا قطع شوی ده. یو افغان بیسیم پایه ده چې کله پایه کله وي او کله نه وي، بس ډېر مشکلات زمونږ مخ دي او دلته زړه زمونږ د دغه وخوړل شي د درپی د مانوګي ولسوالۍ نه خبرې کوم. او دغه یو افغان بیسیم ده چې کوم دی نو بس کله پایه وي او کله نه وي او ډېر مشکلات سره مونږ مخ یو او بس مقصد زمونږ دغه هم دي زړه زړه وخوړل شي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو لکه چې زما همکار ویل ستاسو پیغام ستاسو نظر دی، په دې کې د ازادي راډیو رسمي نظر نشته. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ، البته ټولنیزې ستونزې، کولی شئ چې موږ سره یې شریکې کړئ. د ځانګړو پروګرامونو له لارې موږ تاسو ته خبرو او د اړوندو مسؤلینو سره یې شریکوو. دغه راز په نورو برخو کې هم ستاسو نظرونه لپاره ازادي راډیو ځانګړې خبرونه لري. اوس به د ساينس ډګر ته ورسو. له یوې نوې بي پیلوټ الوتکې مو خبرو چې له نورو بي پیلوټ الوتکو سره توپیر لري. دا
بوئین کمپنۍ د لومړي ځل لپاره بی پیلوټه جنگي الوتکه جوړه کړه او د استرالیا په نړیوال نندارتون کې وشوده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا بی پیلوټه الوتکه بوئین ایئر پاور ټریننګ سیستم نومیږي او لومړنۍ نمونه د استرالیا د حکومت په همکارۍ جوړه شوې ده. د الوتکې له عادي جنگي الوتکو سره د مرستې لپاره جوړې شوې او د دغو الوتکو ظرفیت زیاتوي. د الوتکې له نورو بې پیلوټو الوتکو سره توپیر لري او تر ډیره یوې داسې عادي جنگي الوتکې ته ورته ده چې د پیلوټ لپاره کابین نه لري. ویل شوي چې دا الوتکه به په 2000 میلادي کال چمتو شي. دا الوتکه نږدې 12 متره اوږدوالی لري. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې په دې الوتکه کې به کومه وسله ځای پر ځای کیږي، خو داسې ښکاري چې اتومات کار کوي او د جاسوسۍ، څارنې او کشف لپاره سینسرونه لري. همداراز د الوتکه په مصنوعي ذهانت سمبال